تو للوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره همدردي ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي، موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په هکله د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې وګړو ژوند له لاسه ورکړی د اول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري په اتمه د چهارشنبې په ورځ د اوکراین د هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لنډه شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک له لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شوه او پکې ناس ټول یو سل شپږاویا سپاره ووژل شول چې دیارلس افغانان وو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیښې په لومړیو کې ایران د دې الوتکې ویشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه سهون د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي ویشتل شوې ده. دې پیښې پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي، ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بې پري او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. دې سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی ځورولي دي. دې سازمان په یو راپور کې ویلي، لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په غزنی ولایت تورسو چیرې چې یو رضاکار ښوونکی چې عزیز الله قادری نومیږي د خپلو لسګونو زده کوونکو ته له باد باران څخه سرپناه ورکړې او د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. د ده زده کوونکي ډیری هغه یتیمان او د بېوزله کورنیو ماشومان دي چې د ښار په واټونو کې سپلنی دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې دغو ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایه. په دې اړه نور تفصیل زما همکار پر راپور کوي.
ملالۍ تقریبا اته کله نه ده. دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو ورونو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي، خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپناه لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي، دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډېر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست د زده کړې حق لري. قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي یا زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي. د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر اوولس کلونو پورې دی. پنځلس تنه نجونې هم په کې دي. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورله غاړې کارونه درانه دي. پر حکومت او مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټې سپک او د ژوند لوری په ښه خوا وربدل کړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د خبرونې مطالب را سره واورېدل، او په دې برخه کې د ژمنې سره سم د تاندې څانګې خبرونه لرو چې زما همکار له کابل څخه درته وړاندې کوي. او په دې خبرونه کې تر ډېره پر دې باندې بحث سوی دی چې ځوانان څنګه کولی سي چې په خپلو کارونو کې بریالي سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څانګې په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی داغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
نه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاس تر زنې کښېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې بند دي. دوی داغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي. دی وایي چې والا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نه شوم، والا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه رکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي، بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم، هغه انرژی په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکر